دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د امریکا د استازو جرګې غړي مايكل مکل له ولسمشر ډانل ترامپ غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا هستوګنې او انتقال د پروسې له ځنډ لاس واخلي. مکل مخکې د کانګرس په مخکینی دوره کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و. هغه یک شنبه له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره کړې. نو موري ویلي دغه خلک د کډوالۍ د ځانګړي ویزې ایسایوي یا پی 1 او پی 2 لري. د زیاته کړه له نظرای دوی باید د ایسای ویل لري مخکې پرې خودل شي. میکالو ویل هغه د نورو هغه ډولو په نسبت چې دوی یې پاړه غږیږي بررسی شوي. د نوموړي په وینا یاد خلکو د امریکا له پوځیانو سره کار وکړ سو طالبان مات کړي. میکالو ویل کاری چې باید امریکا په خپل خبره ودرېږي کنه په بل جګړه کې به بیا هیڅوک په امریکا باور ونه کړي. د پیښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومتونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي او یوازې په هغه امنیتي پوسټو کې تلاشي واخلي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې پر ملي لویو لارو جوړې شوې دي. ای ټی یو مشر محمد نور احمدزی دا پریکړه د قاضي شکیل احمد او قاضی ثابت الله خان لخوا د افغان ترانسپورتي اتحادیې غونډې پر بنسټ کوي. نوموړي په خپله عریضه کې ویلي چې پولیس او نورې امنیتي ادارې د امنیت او مخدرو موادو په پلمه بارلوونکي موټر تلاشي کوي او له چلوونکو څخه یې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د افغانستان څو لویې لارې د شدیدو واورو له امله تړل شوي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس تایید کړي که د یک شنبه له ماښامه د سالنګونو لویه لار د ټرافیک پر مخ تړلې ده. هغه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي په موخه دا لار د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو پر مخ تړل شوي. حقشناس ویلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست موظفې ډلې چمتو دي تر څو د هوا د ښه کېدو او د توپان د کمیدو سره سم لاره پاک او د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. د ترکیې پولیسو په اماسیا ښار کې د یوه باروړونکي موټر تر پلټنې وروسته څلیرویشت بې اسناد افغان پناه غوښتونکي وپېژندل او ونیول. دغه کسان په هغې لارۍ کې پټ شوي وو چې خام ربړ یې لیږدوه. د پولیسو د راپور له مخې لارۍ چې اصلا د روسیې وه او له 900 کیلومتره سفر وروسته د اماسیا ښار ته رسېدلې وه. د ترکیې رسنیو هم راپور ورکړی چې دا لارۍ له روسیې ترکیې ته دننه شوې وه او سوداګریز توکي یې لیږدول خو د پولیسو لخوا ودرول شوه. ل امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تایید کړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. ترامپ وویل نه غواړي څرګنده کړي چې دا خبرې یو ځل شوي او که څو ځله او د مشخصې نېټې یادونه یې هم ونه کړه. ترامپ نیویارک پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره مشخصه طرحه موجوده ده خو نور جزئیات یې ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربن له پیل راهیسې له 2600 څخه زیاتې مرستندویې لارې غزې ته داخل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی خو هغه خبرداری ورکړی چې که اوربن مات شي نو د قحطۍ ګواښ بیرته زیاتېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یک شنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول شوي او د اوربن په جریان کې سیمې ته مرستې زیاتې شوي خو هغه خبرداری ورکړی چې که اوربن مات شي نو د قحطۍ تهدید به ډېر ژر بیرته راستون شي. د لوبو له ډګره وروستی خبر دا دی چې د اوبی کپیټلز ټیم د افغان لوبغاړو په مرسته د متحده عربي اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګاټه. په دې ټیم کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي. ګلبدین نایب تر پای لوبې د دوبۍ د ټیم د رسولو په برخه کې ډېره ونډه درلوده. داسې چې څو واری د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې. دوبۍ لوبډلې د ډیزرټ وایپرز لخوا د 109 منډو هدف پوره کړ او پایلو به د څلور ویکټو په توپیر وګټله. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
یو شمیر برحاله او پخوانیو امریکایي پوځیانو هغه زرګونو افغانانو ته د استثناء د قایلېدو غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د مهاجرت کارونه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له امله ځنډیدلې دي. دغه پوځیانو په یو لیک کې د امریکا حکومت ته خبرداری ورکړی که دا استثناء نه وي دا به نه یوازې د امریکا پر امنیت ناوړه تاثیر وکړي، بلکې په لسګونو زره افغانان به د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له خطر سره مخ شي. پاموکی رپورټ ده.
د غلیک د شنبه په ورځ د افغان واقعیا د افغانانو د بیا مشت کېدو د ستر ائتلاف د مشر شان وان ډایور لخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو ته استول شوی. په دې لیک کې ویل شوي که د امریکا افغان متحدینو ته استثناء قایل نه شي، نو په نورو عواقبو سربیره به په راتلونکو جګړو کې د امریکایي ځواکونو پر سیمه ییز ملاتړ هم ناوړه اغېز وکړي. په لیک کې زیاته شوې د استثناء نه قایلېدل به همدارنګه د اسلامي دولت داعش په شان دښمنانو ته ښکاره کړي چې امریکا خپل متحدین پرېږدي او د امریکا په پوځ کې د افغان امریکایي پوځیانو میرمنې، ماشومان او میندې او پلرونه چې په افغانستان کې ایسار دي له خطر سره مخ کوي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبري اژانس لیدلی، د کورنۍ امنیت وزیرې کریستین نوم او دفاع وزیر پیت هیګزت ته چې په افغانستان کې هم خدمت کړی سوال شوی دی. د لیک په یوې برخه کې راغلی موږ د استثناء له مخې د نرمه غوښتنه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر پیت هیګزت ویلي و چې د خپلو متحدینو سره درېږي. بلخوا جمهوری غوښتونکي مایکل مکال هم له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا د هغو افغانانو سره چې د امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی ژمنه کړې ده.
دوی د کډوالۍ دا ځانګړې ویزې ایس آی وی او پی یو او پی دوه لري، او زما په نظر دوی باید د ایس آی وی له لارې مخکې پرېښودل شي. هغوی بررسي شوي د نورو هغو ډلو په نسبت چې دوی یې پړه غږیږي. هغوی زموږ له پوځیانو سره کار وکړ څو طالبان مات کړي چې متاسفانه بایدن ورته تسلیم شو، خو ښکاري چې باید موږ په خپله خبره ودرېږو که نه په بله جګړه کې به هیڅوک په موږ باور ونه کړي.
د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په موقتي ډول د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول. نوموړي اړوندو ادارو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې خپله څېړنه وکړي او څرګنده کړي چې آیا دا پروګرامونه د امریکا د ملي ګټو سره برابر دي که نه. د مرستو تر کنګلېدو وروسته د هغو څلوېښت زره افغانانو پروازونه وځنډېدل چې یا د کډوالو په توګه منل شوي او یا هم د مهاجرت ځانګړې ویزې لري. د افغاني وقت مسؤلین وایي د پروازونو په بندېدو سره په قطر او البانیا کې کابو درې زره هغه افغانان چې کیسونه یې متحدو ایالتونو ته د تګ لپاره منظور شوي هم په بې برخلیک حالت کې دي.
د امریکا له حکومت ولسمشر څخه غواړم چې د یوه کډوال په اړه ښه احساس وکړي. هغوی په خپلو هیوادونو کې ډېر مشکلات درلودل او له همدې امله غواړي امریکا ته ولاړ شي او هلته کار وکړي او یو څه پیسې وګټي څو د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. هغوی نه غواړي خطر کې ووسي ځکه هلته د هغوی لپاره امنیت نشته.
هر اقدامی که به خاطر شفافیت پروسه باشه از او پشتیبانی میکنم، اما خواهش ما از آقای ترامپ ای است که وضعیت کنونی مهاجرین درک بکنن. مهاجرین منابع مالی ندارن. مهاجرین امیال بدترین وضعیت سر مهاجرین ای است که از خانه بیرون برآمده نمیتونیم به خاطر دوتا نان خشک. وقتی بیرون برایم ما را میگیرن میبرن در زندان مندازن بندی میشیم و این جریان داره.
در امریکا افغان متحدین او یو شمیر برحال او پخوانی امریکایی پوځیان په داسې حال کې متحدي ایالتونو ته د خپلو متحدینو د راوستلو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو راپورونه وایي طالبانو یو شمیر هغه افغانان بندیان کړي، ځورولي او وژلي چې د غربي حکومتونو لپاره کار کړی دی. طالبانو دا تورونه رد کړي او د خپل امیر د بخښنې فرمان ته اشاره کړې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټل چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده.
د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو او نجونو د بیلابیلو بندیزونو نه وروسته د ګڼو افغان نجونو او میرمنو هیلی مړاوي شوي دي. ځینې کډوالۍ ته اړ شوې خو په پردیو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا کیسه د دوو افغان ښځو روقي او فضیلې ده چې د هیواد د خدمت هیله یې درلوده خو اوس د نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي. پاموکۍ پاړی د مسکا صافۍ رپورټ ده.
د کډوالۍ په ستړیاو کې دغه افغانه کډواله هیله لري چې بیرته خپل وطن ته ستنه شي، خو وایي چې د هغې تر څنګ د نورو انجونو او میرمنو ته هم حقونه ورکړل شي.
خیلی استرس و دپریشن شدیدی دارم و شب و روز برای ما یکسان هستن و نگران هستیم از اینکه بی سرنوشت هستیم. اگر افغانستان وضعیتش خوب شوه ما خودمش 100% برمیگردم. هیچ جا وطن خود آدم نمیشه و ما پیشرفت فقط در افغانستان میبینم.
د غزنی ولایت و وشتکلن رقیه پا افغانستان که قابله و او غختل یخپل درملتون ولری چو خپل هیواد تا خدمت وکری.
ما یک قابله بودم، کسی که زندگی را به دنیا می آورد و حالا خود ما برای زنده ماندن می جنگم. زمانی که ما یک قابله بودم خیلی خوشحال بودم و زحمت می کشیدم و حس می کردم که بخشی از آینده افغانستان را می سازم و آرزو داشتم که در آینده ها یک معاینه خانه شخصی برای خود خوب سازم و خدمتگزار جامعه باشم. زمانی که افغانستان را به دست طالبان سپردن یا تسلیم دادن، یعنی تمامی آرزوهای خود را دست دادم، هویت خود را دست دادم، وطن خود را دست دادم.
رقیه وای په پا پاکستان که څو ځله د پولیسو له لوري نیول شوی. دغه کډواله نه دنده لري او نه د ویزې لګښتونه ورکولی شي.
ما همه مدت 3.5 سال که در پاکستان هستم، یعنی به بستر نوشتی به سر میبرم و از آینده می هیچ معلومی نیسته و اینجا چالش های زیادی هسته، مثلا از طرف پلیس و مشکلات اقتصادی ناامن بودن مخصوصا برای ماها و من خودم شخصا بارها پلیس مرا گرفته و اسناد خواسته، چون من همه هزینه تمدید ویزا را واقعا سخت است برای من، نمیتونم.
در رقیه ترسنگ فضیل شهزاد چه در طب زدکره یه بشپره کرده وای چه پا افغانستان که یه طول هیلی لخاور و سر خاور شوه او وز پا گاوندی هواد که ترخپل کور محدوده ده.
پانتون خلاص کدم، دور استاجم تکمیل کدم، اما امتحان اگزیت که مثل امتحان کنکور وری یک امتحان می باشد که سرنوشت ساز است، اما از ما عکس نکردن از طبقه ذکور که هم صنفی های بودن اونا گرفتن، فقط از دخترها رو نگرفتن. امی خود ما اینجا از 2 سال شده که آمدیم در خانه قرار مثل خانم خانه ورشیدیم. این فرق ما با یک شخصی که درس نخوندن هیچ وجود ندارن. آنها هم در خانه کار میکنن، امی وظایف خانه و امی ششتن و پختن و غیره، و ما که خودم قدر خواندیم ما هم تو در خانه موندیم.
په افغانستان کې طالبانو د 2022 کال د مارچ 3 د انجونو لپاره د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د یاد کال په ډسمبر کې یې د افغان انجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او د پراخو غبرګونونو تر څنګ یې بالاخره په ډسمبر 2023 کې پر ښځینه محصلینو په طبي زده کړو لکه نرسنګ او قابلګۍ کې هم بندیز ولګاوه. معلومه نه ده چې دغه بندیزونه به لرې شي او که پر افغان و انجونو ټولنیزه دایره نوره هم تنګه شي. مسکا صافۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خپرونه.
زمان غاک ده واشنگتن ناوری. پر از حال که چی ده امریکا ده نوی ولسمشر ترامپ اداره امریکا ده ترطول و لمری جمعنه بیا تکراری ده پختنشتا چی پا افغانستان و پاکستان که با امریکا
تر کومه بریده خکیلتیا ولري. د ولسن په سیډنیز مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي چې د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې افغانستان او پاکستان ته ډیر پام نه دی شوی. د کوګلمن په باور دا وخت د هند آرام سمندر سیمې ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي. د مایکل کوګلمن سره زمونږ د همکارې نظرانه یوسفزۍ بشپړې مرکه اورېدو ته ساس پام راګرځو.
I think that yes.
زه فکر کوم چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ مرکزی برخه نه دي. د دې یو دلیل دا دی چې د هند پاسیفیک پالیسۍ په ټوله کې د آسیا په اړه د امریکا اصلي پالیسۍ ګرځېدلې چې د ټرمپ په لومړۍ دورې کې او بیا د بایډن د دورې سره پیل شوې او احتمالا د ټرمپ په دویمې دورې کې به دوام ولري. افغانستان او پاکستان د هند پاسیفیک ستراتیژۍ برخه نه ګڼل کیږي تر څو چې د افغانستان قضیه ده امریکا له افغانستان سره رسمي اړیکې نه لري او د پاکستان په قضیه کې د چین او د پاکستان د اړیکو له کبله ستونزه ده.
تاسو د چین یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې چین به د هغه تشې ډکولو کوشش وکړي چې د امریکا نشتون رامنځته کوي؟
اکثره هغه کسان چې افغانستان څخه د امریکا د وټولو د پریکړې سره مخالفت کوو استدلال کوي چې افغانستان څخه د امریکا وټولو په اصل کې وټه شرمنسته کړي چې د امریکا ستراتیژیک سیالان چې د چین په ګډون باندې د امریکا ستراتیژیک سیالان ډکه کړي. په حقیقت کې چین د امریکا او د هغې د ناټو متحدینو له وټولو وروسته داسې کوښښ نه دی کړی. اوس په وروستیو کې شایان یو څه بدل شوي. په تیرو څو میاشتو کې چین د طالبانو سره د انرژۍ د استخراج تړون لاسلیک کړ او د طالبانو سره د خپلو اړیکو د پراخولو کوښښ وکړ. خو دا یوازې په وروستیو میاشتو کې پیښ شوي او بیا هم په اخره کې چین په رښتیا سره په افغانستان کې خپل نفوذ په لویه کچه نه دی زیات کړی. دوی په حقیقت کې ډیره پانګونه نه ده کړې.
تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې د دې لامل څه کېدای شي؟ چین ولې په افغانستان کې ډیره پانګونه نه ده کړې؟ آیا د دې وجه پاکستان ده؟
اصلی دلیل چې ولی چین په افغانستان کې ډیر نفوذ نه لري د ترهګرۍ د خطرونو څخه دی، په ځانګړي توګه د داعش په اړه. او زه فکر کوم یوازې په وروستیو میاشتو کې کله چې چین د امنیتي وضعیت په اړه یو څه ډاډمن شو نو د پرمختګ لپاره چمتو دی. او لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې له افغانستان سره د انرژۍ د استخراج تړون لاسلیک کړ، او زه فکر کوم چې چین په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی. هلته په چینایي وګړو پروژو باندې یو ترهګریز بریدونه شوي او دوی دا احساس کوي چې پاکستان د دې اندېښنو د حل لپاره کافي کار نه کوي. زما په فکر چین دا احساس کوي چې په افغانستان کې طالبان د دوی د اندېښنو په حلولو کې زیات اغیزمن دي. طالبانو د داعش ډلې ضد عملیات کړي او له هغې وروسته چین د طالبانو سره د انرژۍ د استخراج تړون اعلان کړ. د افغانستان په اړه د چین اندېښنې په وروستیو میاشتو کې کمې شوي، خو په پاکستان کې د دوی اندېښنې لا هم نه دي کمې شوي.
په سیمه کې د متحده ایالاتو د ښکیلتیا په نشتوالي کې تاسو د سیمې امنیت وضعیت ته څنګه ګورئ چې په راتلونکي کې به دا څنګه وي؟
د پاکستان اصلي امنیتي ګواښ په حقیقت کې پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی دي چې په افغانستان کې میشتي، خو په پاکستان کې هم موجود دي. دوی د قومي بیلتون غوښتونکو په ځانګړي ډول د بلوچ بیلتون غوښتونکو او همدارنګه د داعش ګواښ سره مخ دي، کوم چې شاید د پاکستان لپاره دریم لوړ ګواښ وي ځکه چې داعش وړ ډیره خطرناکه ډله ده. د پاکستان لپاره د ټي ټي پی او د بلوچانو د ازادۍ پوز مسله په حقیقت کې تر ټولو لویه ده. خو پاکستان د ترهګرۍ ضد رسمي ستراتیژي جنلری او ځکه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ډېرې غوښونه له افغانستان څخه سرچینه اخلي، د پاکستان په یو سخت مشکل کې اچولې. او پاکستان په افغانستان کې د ډېر ډلو په نخښه کولو لپاره د پولي هغه خو عملیات ترسره کړي چې د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو د خرابوالي لامل شوي. او هر څومره چې پاکستان په افغانستان کې دا عملیات ترسره کړي، طالبان به نور زیات ناراضه شي او د دې ستونزو د حل لپاره به لږه لیوالتیا وښيي. آیا
هغه تم چې پاکستان د افغان طالبانو نه لري پر ځای ده؟
په حقیقت کې دا سمه نه ده. موږ لیدلی چې افغان طالبان د ټي ټي پی سره ډېرې نږدې اړیکې لري، کوم چې د پاکستان اصلي اندېښنه ده. او د کلونو په اوږدو کې په افغانستان کې یو ځای جنګېدلی دي. په ټي ټي پی کې یو شمېر لوړ پوړي مشران هم وو چې د مخه د طالبانو د حقاني شبکې برخه وه. نو زه فکر کوم چې دا تمې سمې نه دي چې طالبان به دا ډله محدوده کړي. طالبانو په رښتیا سره یوازې د یو اقدام کولو موافقه کړې او هغه دا ده چې د ټي ټي پی او پاکستان د مشرانو ترمنځ خبرو ته لاره واره کړي، خو دې خبرو کار نه دی کړی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ادامه ورکم. د اوکراین او امریکا ولسمشران د یوې موافقې په لټه کې دي او کله چې د نړۍ مشران د دې اونۍ په وروستیو کې د آلمان په منشن ښار کې سره وګوري د کیف ښار په راتلونکي امنیت به هم وغږیږي. نور حال د امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدی د رپورټ په پښتو ژباړه کې
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي خبريالانو ته یو داسې نقشه چې په خوا پټوا خای چې د اوکرين د نادر مادینی اونورو مهمو منرالونو موقعیت په ګوته کوي.
نو ثني چمو رانه نه ما
دا زیرمه به هدا به ارزښت دي ډېر پیسې دي بيخي ډېر له همدې عمل مونږ باید دا ز خیر خوندي وساتو. نو کومونګ د یو معاملې په اړه خبرې کوو دا هغه څه دي چې امریکایان غواړي. نو راځي چې معاملې وکړو.
بل خو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یکشنبې پورز ووي چې هغه په دې باور دی چې امریکا د روسیې او اوکرين ترمنځ د جګړې د پایته رسولو لپاره په خپل خبرو کې پرمختګ کوي. خو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کومې اړیکو په اړه د جزئیات لور کولو ډډه وکړه.
هغوی خبرې پیل کولی شي. دا سمه خبره ده خو زه نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم او که مونږ خبرې وکړو زه نه غواړم تاسو ته د خبرو اترو په اړه څه ووایم ځکه دا ډېر وختي ده. مګر زه باور لرم چې مونږ پرمختګ کوو. مونږ غواړو د اوکراین او روسیې جګړه ودروو او زه غواړم دا ودروم ځکه چې زه د دې ټولو ځوانانو له وژل کېدو څخه کرکه لرم چې په سلګونو وژل کېږي زرګونه.
د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس د یکشنبې پورز د اوکراین د طبي زیرمو له لارې له اوکراین سره د متحده ایالاتو مرستې بیرته ترلاسه کولو لپاره د ولسمشر غوښتنه تکرار کړه. زيلنسکي وای د اوکراین له شل سلنې څخه لږې سرچینې د روسیې تر اشغال لاندې دي خو هغه د اوکراین د نیپرو سیما ډېره بډایه بولي او خبرداري ورکوي چې که روسیا دا مادني زیرمې کنټرول کړي نو دا به د ایران یا شمالي کوریا په څیر د متحده ایالاتو مخالفینو ته ورکړي. د سیمې په نښه کولو سره د اوکراین بې پیلوټه الوتکو د نیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د ممکنه اشغالګرو ځواکونو په وړاندې بریدونه پیل کړل. بلخوا په کیف کې بیا تیره شپه هم هوایي جګړه شوې ده. سیمه ایز چارواکو د قبضیان یا مرګ ژوبلی رپورټ نه دی ورکړی. په عین حال کې د آلمان قانون جوړونکو تیر کال د اوکراین سره د روسیې د جګړې په جواب کې د هیواد د اردو د پیاوړتیا لپاره شاوخوا $1.5 میلیارډ تصویب کړي دي او دغه هیواد غواړي تر 2030 کال پورې دا شمیر 2.3 لک ته ورسوي.
اوکراین کې د جګړې له امله په اروپا کې وضعیت بدل شوی دی. نو اوس چیرته چې ټولې سیمې بدلیږي او مونږ اړتیا لرو چې په راتلونکي کې د جګړې لپاره چمتو اوسو. مونږ اړتیا لرو چې د خپلو پوځیانو تشه ډکه کړو.
د نړۍ مشران به روانه اونۍ په جرمنی کې په امنیتی کانفرنس کې د ډیرو مسایلو ترڅنګ به د اوکراین د ملاتړ په اړه هم خبرې کوي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو. او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ولسمشر ترامپ ویل موږ به وګورو چې آیا له ایران سره په یوې معاملې کار کولی او یا تنظیمولی شو او که نه، او هر څوک کولی شي یو ځای ژوند وکړي، او ښایي دا ممکن وي او یا هم ناممکن. خو بیا هم په نه لیوالتیا سره ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملي امنیت یاداشت لاسلیک کړ چې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کوي. دا یاداشت د متحده ایالاتو د مالی وزارت امر کوي چې د ایران په اړه د بندیزونو د پلي کولو قوي او دوامداره کمپاین پیل کړي چې مالي سرچینو ته د رژیم او د هغې د تروریستي ډلو د لاسرسي مخنیوی کوي. د نورو اقداماتو په ډله کې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې د مالیې له وزیر او نورو اړوندو اجرایوي څانګو یا ادارو سره په همغږۍ یو پیاوړی او دوامداره کمپاین ترسره کړي تر څو د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. ولسمشر ترامپ خبریالانو ته وویل چې هغه د یاداشت د لاسلیک کولو په اړه ناخواله دی. دا پر ایران خورا سخت دی. دا هغه څه دي چې موږ مخکې درلودل، خو هیله ده چې موږ د دې نه ډېر کار وانخلو. موږ به وګورو چې آیا له ایران سره په یوې معاملې کار کولی او یا تنظیمولی شو او که نه، او هر څوک کولی شي یو ځای ژوند وکړي، او ښایي دا ممکن وي او یا هم ناممکن. نو زه دا لاسلیک کوم او زه د دې کار په کولو ناخوښ یم، خو زه واقعا دومره ډېر انتخاب نه لرم، ځکه چې موږ باید قوي او ثابت واوسو. ولسمشر ترامپ د هغه څه په اړه پوره روښانه و چې د مذاکرې وړ نه دي. زما سره دا خورا ساده ده، ایران نشي کولی اټومي وسلې ولري. وروسته په مطبوعاتي کنفرانس کې ولسمشر ترامپ د هغه ګټو په اړه خبرې وکړې چې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار کمپاین څخه ترلاسه شوې، کله چې هغه په خپله لومړۍ دوره ولسمشرۍ کې پلی کړی و. ایران ونه توانېده چې خپل تیل وپلوري، حماس تمویل نه شو، حزب الله نه تمویل کېده، هیڅوک نه تمویل کېدل. ولسمشر ترامپ په مستقیمه هغو کسانو ته خبرداری ورکړ چې د هغه په وینا په ایران کې په ډېر دقت اورېدلې. زه به خوښ شم چې یوه لویه معامله وکړم، داسې معامله چې تاسو پرې ژوند وکړئ او تاسې په تعجب وکړئ، تاسې به په زړه پورې کار وکړئ. باور نه کېدونکي خلک، صنعتکار ښکلی په ایران کې د خلکو نه باورېدونکې ډله. ولسمشر ترامپ وویل زه واقعا سوله غواړم او زه هیله لرم چې موږ دا کولی شو. ولسمشر ترامپ په ډاګه کړم دوی نشي کولی اټومي وسلې ولري، او که زه فکر وکړم چې هغوی به اټومي وسله ولري سره له دې چې ما د مخه وویل، نو دا به د دوی لپاره خورا بدبختي وي. کله بلې خوا دوی کولی شي مخانی کړي چې دوی به دا ونه کړي، او زه هیله من یم چې دوی دا کولی شي. زه فکر کوم چې دوی به د باور وړ راتلونکي ولري. دا وه د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حقله خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مل شئ.